په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره هم پیلو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړې په اړه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کیږي. په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې دغه نړیواله غونډه د رابط العالم الاسلامي په نوم د اسلامي نړۍ د غیر حکومتي سازمان په نوښت جوړیږي. د سعودي عربستان په مکه ښار کې د دې سازمان مرکزی دفتر په خپل ویبپاڼه په خبره کړي بیان کې ویلي دي چې دا دوه ورځنۍ غونډه د پاکستان د حکومت په همکاري جوړوي او دا بیان نړۍ ته وښيي چې اسلام د پوهې، تمدن او عالي ارزښتونو دین دی او په ټینګ د هغو ټولو قوانینو او اعمالو ملاتړ کوي چې نجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي. بیان زیاتوي چې د افرادو یا ډلو لخوا هر هغه قانون یا کړنې چې د نجونو د زده کړو مخه نیسي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي. په غونډه کې به د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی پر مشرانو او د غړو هیوادونو پر یو شمېر استازو سربیره نړیوال سازمان وتلي مشران، پوهان او د حقونو فعالان ګډون کوي. د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو اسلام آباد تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. په دې اړه به له اسلام آباد زموږ د مشل څانګې له خبریال نه د دې غونډې د څرنګوالي په اړه مستقیم تماس ونیسو او وروستي معلومات به ترلاسه کړو. پاکستان پرون د راروانو دریو کلونو لپاره افغان محصلان ته د عالم اقبال په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام دریم پړاو اعلان کړ. د دغه پروګرام له مخې ټاکل شوی افغان محصلانو ته په دغو دریو کلونو کې 4500 تحصیلي بورسونه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې د پاکستان د تحصیلي بورسونو په اړه شکونه او بدبیني شته خو پاکستان وایي یوازې به روانه میاشت له 22000 زیات محصلان په انلاین ډول د دغه تحصیلي پروګرام لپاره آزموینه کې ګډون وکړي. ویل شوی دغه بورسونه د طب، انجینرۍ، کرنې او نورو برخو کې دي او 30% نجونو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق دا افغان محصلانو ته تر ټولو غوره بورسونه بللې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه غوښتنه بدرګه کوي چې د امریکا له سنا جرګې غوښتي دي چې په حق کې دیره د جرمونو پر نړیوالې محکمې آی سی سی د بندیزونو لګول رد کړي. خاغلی بنټ بیګا په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي آی سی سی د افغانستان په ګډون د نړیوالو جرمونو قربانیانو ته د حساب ورکولو لپاره مهم فرصت برابروي. هغه زیاته کړې چې د دغې محکمې او د کارکوونکو په وړاندې بندیزونه او ګواښونه په هغو ځایونو کې چې عدالت ته ډېره اړتیا ده معافیت ته وده ورکوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د امریکا له سنا جرګې غوښتنه کړې چې د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو او د تمویل په اړه لایحه رد کړي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغو اسرایلي مشرانو د نیولو حکم صادر کړی چې په غزه کې د جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ترسره کولو تورن شوي دي. د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکه په حمله کې وژل شو کسانو شمیر 50 ته ورسید. د لبنان روغتیا وزارت ویلي په دې حمله کې چې ساحلي ښار سورته نږدې په تیر د باسمه کې شوې 4 نور کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې د وسلو ولارې وشتلې ده. د اسرائیل او لبنان حزب الله ډلې ترمنځ روانه جګړه د اوربند هغې موافقې له مخې ودرېده چې د جنوري په 6 مهلت ختمیږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونی تاجای وایي د 6 یا یوه کال لپاره پر سوریې د اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. تاجای پرون جمعه په لبنان کې یوه کنفرانس ته وویل د بندیزونو لرې کول د ایتالیا کومه ملي پریکړه نه ده بلکې دا د اروپایي ټولنې پریکړه ده. د سوریې اوسنیو واکمنانو په وار وار د هغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې چې پر سوریې لګېدلې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل لکه څنګه چې خبرونه په امپایل کې مول د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی د خزو لپاره نیمنړی او د غراز درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل نن به اسلام آباد د اسلامي نړۍ د استازو د یوې غونډې کوربه وي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی ویلي چې د نجونو د زده کړې په اړه په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د استازو په غونډه کې به د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي. ملاله چې د نجونو د زده کړې لپاره د خپل فعالیت په خاطر په 2012 میلادي کال کې په پاکستان کې د وسلوالو په یوه برید کې ټپي شوې او بهر ته د درملنې لپاره لیږدول شوې وه. په تیرو شاوخوا 13 کلونو کې پاکستان ته محدود سفرونه کړي دي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د ملاله خیریه بنسټ یوه ویان چې نوم یې نړۍ په ډاګه شوی تایید کړی چې ملاله به په اسلام آباد کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن شنبې پیلېږي او په اسلامي هیوادونو کې د زده کړې پر موضوع پکې بحث کېږي په حضوري بڼه ګډون وکړي. ملاله هم پرون جمعه په خپلې ټولنیزې شبکې ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي لیواله ده چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه له مسلمانو مشرانو سره د نجونو د تعلیم په اړه یو مهم کنفرانس کې ګډون کوي. هغې زیاته کړې د یکشنبې په ورځ به ښوونځیو ته د ټولو نجونو د تګ د حقونو د ساتنې او هم دا چې ولې مشران باید طالبان د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د جرمونو په خاطر مسؤول وګڼي خبرې وکړي. د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو اسلام آباد تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو هغه وویل سره له دې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په برخه کې د ښکېلو مختلفو سازمانونو استازي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځي او پوهنتون ته له تګه راګرځول شوي دي. لا اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان هم د شیبر سره وصل شوې دی. طاهر خان خبرونه ته راغلاست.
ډیره مننه ستاسو.
د اسلام آباد د تیاری او د چمتووالي په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي د اسلامي نړۍ د استازو دغه غونډې ته تیاری نیول شوی.
ګور اسلام آباد کې چې کم چارواکي دي او دغه کانفرنس منتظمین دي هغه خداوي چې هر څه تیار دي او ځنې پلاوی رسیدلې هم دي او ځنې ممکن ده چې نن سهار راشي او پروګرام هم نن شروع کیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف به پرانست کوي او دلته ویل شوی دي چې د وسلوختو هیوادونو استادیو په دې کې ګډون کوي. شاوخوا یو نیم سل یادیږي او د اسلامي هیوادونو ترڅنګ د سوم ویل شوی دي چې د ځنې دوه هیوادونو نو ممکن نشي نور هیوادونو په کې د اسلامي هیوادونو نه دغه ترڅنګ بار الله سره تیاری دي او رستوبو کتی شي چې سکی ملاله یوسفزی هم د کې ګډون کوي او د پاکستان د وزیر د چ وزارت کم دغه سیکرټر دی یا ورستيال وزیر دی هغه هم دغه تایید کړی چې مرلی سبزی به دی کې وینا هم کوي. مهمه وینا هغه یاد کړل چې هغه به کوي. او تاسو په دې خپل خبر کې د افغانستان ذکر هم کړ نو دلته خو چې کم سیکرټر دی د وزارت د تعلیم محی الدین وانی هغه دا خبره کوي چې افغانستان ته بلنه ورکړی شوې ده. البته دا خبره ونه کړه چې افغانستان راضي کده راضي. ما خبر دلته د افغان سفارت کې چې کوم طالب چارواکي دي هغه څخه پوښتنه کړې وه هغه چې تر اوسه پورې دوی د کابل څخه څه نه دي ترلاسه کړي دغه ګډون په اړه باندې خو بهرحال بلنه ورته ورکړی شوې ده.
طاهر خان د تاسو د دغه کانفرنس لپاره د چمتووالي په اړه خبرې وکړلې. د دغه استازو چې دغه غونډې ته وربلل شوی دی ویل شوی دی چې د اسلامي همکارۍ د سازمان غړو ته هم بلنه ورکړل شوی او دغه راز د هغو سازمانونو استازو ته هم چې د نجونو او ښځو د زده کړې په موضوع کې ښکیل دي. هلته دغه کانفرنس په د رسنیو لخوا څه ډول تر پوښښ لاندې نیول شوی دی؟ د افغانستان کې پر ښځو او نجونو د تعلیم په برخه کې بندیزونو ته په پام، دغه غونډه د افغانستان لپاره اوسنیو شرایطو ته په پام سره یوه مهمه غونډه بلل کیږي، آیا دې ته ډیر پوښښ ورکول شوی دی؟
ګوره زه چې ګورم کنه د دې کانفرنس هغه بنیادي مقصد او هدف هم زما خیال افغانستان کې د جینکو د انجنونو په تعلیم باندې چې کوم روان بندیز، ځکه د دې کانفرنس اهداف او مقاصد چې د پاکستان د تعلیم د وزارت سکرتر چې مخکې ما یاد کړ هغه چې کله بیانول دلته رسنیو سره، نو هغه هم دغه خبره کړې وه چې د جینکو د تعلیم په اړه باندې په نړۍ کې یو غلط یو فکر پیدا شوی وو چې اسلامي هیوادونو کې د تعلیم په اړه باندې یو مایوسی غونتی دا دغه الفاظ دي. نو په دې بنیاد باندې یو کوشش یو هڅه روانه ده تیر یو کال رهیسې، او دوی دا یوازې د پاکستان نه، پاکستان البته ضرور یو مشري کوي، خو دا د ټولو اسلامي هیوادونو یو مشترکه کوشش ده چې یو کانفرنس جوړ شي، او دغه کانفرنس کې د جینکو تعلیم ته چې کوم یو ننګونې دي چیلنجونه چې دغه دی هغه عنوان هم دی او دغه د حل. نو مطلب د افغانستان په اړه باندې دغه پاکستانی چارواکي نه پوښتنه هم شوې وه، نو هغه جواب هم دا و چې کم دی کې لکه ځینې عربي هیوادونو یاد کړو، سعودي عرب یاد کړو، چې دغه بیا د اسلامي هیوادونو کانفرنس ذکر وکړو چې د دې په افغانستان کې یو ډېر نفوذ وسر دی، نو هغه وی چې دا کانفرنس به د افغانستان د اوسنی حکومت لپاره یو پیغام هم ولري، یو پیغام به هم ولري چې کله د اسلام آباد اعلامیه خپریږي هغه کې به دی وی چې یو جمعنه هم د جینکو تعلیم سره، هغه وی چې د دې یو بل بنیادی هدف دا دی چې کم یو تاثر په نړۍ کې د اسلامي هیوادونو په اړه باندې د تعلیم په اړه باندې شکونه پیدا شي، او هغه بنیادی مقصد چې هغه شکونه لري کې او دی دا وی چې په اسلام کې دی د مکه چې کوم اعلان یو د جینکو تعلیم په اړه باندې یادونه وکړه چې په هغه کې ټول د نړۍ چې کوم مفتیان دي دینی عالمان دي دغه د موقفو چې څنګه په هغه کام د لپاره تعلیم لازمی دی، اکر جینکو د لپاره هم دنو بهرحال دغه بنیادی مقصد دی.
طاهر خان، تاسو د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملاله یوسفزۍ چې د نجونو د زده کړې لپاره په نړۍ کې فعالیت مخته وړي او د خپل فعالیت په خاطر باندې هم د پیو وسلوال برید کې ټپي شوی و، ویل شوی دی چې غواړي په دې غونډه کې خپل شخصا ګډون وکړي، آیا چارواکو پاکستاني چارواکو دا موضوع تایید کړی ده؟
بالکل، پاکستان مختص ته ځکه روکل د پاکستان د زده کړو د وزارت چې کوم سکرتر دی محی الدین وانی، هغه دلته رسنۍ او سردا خو منلې دي چې ملالی یوسفزۍ په دې کې ګډون کوي،
یعنی مجازي نه ده،
هم وینا وا
مجازي
د ملالی یوسفزۍ به یو ډیر تفصيلي د تعلیم په اړه باندې زده کړو جنکو په اړه باندې یو مهم بیان هم ورکی، دا خو پاکستان په خپل باندې د بلوچ چارواکو په خپل باندې تایید کړی چې هغه په دې کې ګډون کوي.
بله، یعنی مجازي ګډون نه ده، ځکه چې اکثرا ملاله یوسفزۍ د مجازي
نه هغه به راځي دلته، بلکې د هغې د راتلو تیر شپه پروګرام و چې هغه اسلام آباد ته ورسي، نو پاکستان خو دغه د آنلاین او یا دغه خبره نه ده کړې، خو په خپل باندې وایي چې دا راځي دلته به ګډون کوي.
ډیر مننه کور ودان طاهر خان، تاسو ته بنن دی ورځ په جریان کې بیا هم زحمت درکو د اسلام آباد د غونډې په اړه به اته ورسته پرمختګونه چې کیږي هغه به د ازادي رادیو او د غراز د مشال رادیو له اوریدونکو سره شریکه ویل. تاسو یو دنیا مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو. نیما نړۍ
سره بمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور د ژوند خوځو په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلې نړۍ ته راځي له مور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکترانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نشته تم باندې هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي کله چې نجلۍ زیږیږي چې زه نجلۍ ده نو
خوب بیا داسې هم کیږي چې مور دې ته اړ باسي چې خپله نوې زیږیدلې لور له ځانه لرې کړي.
هغه ماشومه یې پسې شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پسې زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن امدا موضوع چیرو ملکی امو وکری قدر من اردن کو نسایی ولادی دکترانی وایی چه دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی آرخه دی لند دی موده لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویخه هم فکر که بی چه خدای مکره لبادی پیخی سر مخکیگی دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خو که چیر دیر وقت ونیسی بیاد دپریشان یا جاور خبگان ورته ورید کیگی پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کیگی پا تیر لغو میرمنو سره چه لور نری تراوری وی دا کابل اوسیدون که می نوایی چه پا کورانه او که دلور اوزوی ترمانت دوگونه چلند زین خدی دوم را تر تاثیر لندراولی چه دوی هم دلور پیدا که دلو تا خفاوی. حقا لزا چی خدی سره ده نامناسب چلند سو لاملو نوایی.
شرایط که ده مور ده پانه دی که ده ماشوم ده پانه دی اغم را مساعد ندی که نه. نو یا خو اقتصادی استونزه و مشکلات دی چه خزه نیری. البته سم خوره نورتا برابریگی. البته سم فضا مناسب برورتا نوی. یا مثلا یا مهم چه چی دن که افغانستان که دی ده ورکی و ده جلکه یعنی یعنی کنجلوی دی چه مثلا کنجلوی پیدا شی نو اگر کورانه زیادتر وقت یعنی استثناشتا نایم چه طول استثناشتا که خود زنی کورانه چی دی این جلی تا دومره نخوشانه کیگی نو تا بند چه خوشانه نوی خمورت هم دومره توجه بیانه کیگی نو علک چه بی بیانک توجه رو دیره بی تا بند پا آقا کرو که بیا ده مند و در مند چی دی دی علک مور اگر هم خوشانه وی با تا چونه چی موگ لیدنی دی چونه چی موگ تا معلوم شویدی مور مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده او داد انجلی مور چی وی اغا بیا دست یو رقم پریشانه یو رقم مراوی درسته نو تا بند کور نخواه موگو تا درسته توجه کیگی چی مثلا انجلی ده پیدا شویدن و بس زدن و دوم را توجه و پام نکیگی یو داگه مثلا دا برو مثلا دا خپلا اقتصادی مشکلات دیش بکرنه یو که سم خوانده و نور تا برابریگی بلم دا مثلا دا پلارونه چی دی کنه مور تا توجه نکن و مورون تا با نولاد تا توجه نکاشه زان تا توجه نکن و دا اکثر اوتکورانی مشکلات دی اقتصادی مشکلات دی بس هم دا غستون زیما پا نظر خو هم دا غا لامل که دایشی
بله کلاسی لپایل ندی انجلی پا پایدایشت باندی دسی یو اکسو لامل خود دلگیگی چه اتا مور دپریشان تا دی پس لدیسی ماشوم دی نره تا رازی دا نور چوم را بد اواقب لری دی اولاد تر منز فرق تیری تا لوب پایداس و بیتا زوی پایداس تر دی حالا تی اغا مور مراوی سی خواشی نیسی خفاسی دا نوری توم را بد پایل پا کورانی که لری
طبعا یعنی زخپلا دست یا میرمن پیشنم چه اغا خا سوادارا خا یعنی لسانسا دا اغا نگواری لور وزه گوی لمره ماشوم یه ملک دای او اغا دیت افتخار گل و افتای دیمات ایت وقت انجلی لور نره کوی یعنی مثلا کز موگ دا لوسته کشر دا یعنی لوسته کزی دا اغا مفکره لری نو تا خپلا فکره که چه اوانا لوسته کزا با تو ذهنیت لری نو بیا چه خصوصا نقاط توجه و نشی بیا با عقب یعنی سمره با تاثیر بکوی دقیقا تا بان کلاچ چه مثلا مور تا توجه و نشه تا بان انجلی تم توجه نکیگی کلاچ انجلی زیگیگی چیز انجلی دنو یا مثلا نبیا دقیق تعلیم تا تعلیم خورس بیخی پا دلتا یعنی پتروپاک بیشتل کیگی خو البات او روز تلا دیدم مخ کلده خو بیام خو یا تا با خلکو نور و دزوی تا توجه کولا
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدواره ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی، بلکې د سیمې مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلک نسته، ځکه چې خلک ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په هکله کوم تصمیم نسي نیولی، چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لرې پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي او هلته خدمت وکړي. او بعضې کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته یې په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي، خدمت کوي خلکو ته، خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کېږي حیا وکړه، شرم وکړه، درد مه بیانوه، فریاد مه کوه، چې شیدې ګرد ښځې میندې سوي دي، دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي دا ګرد ښځو پیدا کړي دي، د اسمانه نه دي رالوېدلي. دا همیشه دا ټپریانه ورباندې ستا د مشرانو د خوا څخه، یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د ښځو دپاره، د کورنۍ له خوا څخه، د مور د خوا څخه، د خواښې د خوا څخه، د درور د خوا څخه، د مشرې یور د خوا څخه دا تهدید ورباندې کېږي چې فریاد دې مه کوه، ته لومړۍ ښځنه یې چې ماشوم راولي. دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونو ته، چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې، چې زه خپله شاید پاتې سوی یم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګاه پورې ورسېد، د بس روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ترلاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه براولو، فلاني براولو، فلاني را غواړی. هغه ډیره ښه پوخه زده، هغه ډیره ښه با تجربه ښه زده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنګ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټرو د شیانو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بست روغتونه پورې ژوندۍ نه رسېدله، او که ژوندۍ وبره رسیدله بستروختون کې به ساور کړله، یا به خپل ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم د لاسه ورکول، چې دا ناخوالې موږ ډېر سره مخ شوي یو. بالخصوص په دغه عرصه کې که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه شوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خو د جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. که کړې وای اوس به پارسیمه کې ډاکټر د دوی خپل لونې وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوه هله تعداده چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو، برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی لپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کو، دمو په ځان تپلې ده، دمو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ترلاسه کړي.
پرله پسې زیږون هم مېرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی معصله عقله وایي چې مخکې به مېرمنو پسې برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي گروپونه بو چې خوسته به مشوري ورکولې دی به فرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیدوار ښځو دپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا میرمن ډېر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه دي میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوښ څخه یو هم صحي مشکلات دي
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سیمې مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي
افغانی ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چه ډاکټر تزی چه آغا ډاکټر خزو و سیگی یا خپل مشکلات فقط کوایشی دی خز سر شریک کی کم مشوری چه اخلی کم صحی مشوری در طول ترجیح ورکوی چه مقابل لوری ډاکټر و سی یعنی خزو و سیگی نو کم ده سیدا ما پیدا که او دا کارمندان تا اجازه ور نکرشی چه دی خپل وزیفو تا رستانیشی نو دا به یو غط مشکل را مایستکیزه که چه دی خزو صحت تا به توجه نکیگی دی دی پار مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې خزه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعه تر مېسته کی هغه میرمن د پاره چوس و حال په مشکلات کې دي فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوای شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوای شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅښي څومره چې کوای شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیې او له زیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي اغلی شیرزی په پیل کې د زچه میرمنو د ژور خپګان
دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي کله کله کېدای شي دوې هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړه او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډېر خطرناک حالتونه دي چې یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه یې نیسي ویلی شو چې عوامل مختلف دي خو بیا هم کېدلی شي هورمون تغییرات وی پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یو یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي څه باید وکړي له دې مور سره
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې داسې میندې نه درک کوي او کله کله غوښتي دو کې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه میندې چې په اطرافو کې اوسېږي یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسره کوي کومک نه ورسره کوي او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی په یوې خانه د کار فشار وي بله خانه خپل هغه د حمل فشار وي د ماشوم فشاري وي او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثرا دغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسی؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې دی سره مرسته وشي، دی د خاوند خانه، دی د غو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي. مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړ، دغه درکه لږ درکه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی سي؟
کله کله مثلا بعض میندې ډېر تشویشونه کوي، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونو ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه سي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی سي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه.
ابتدا که کدلی شي دا جواد دپریشن دوی افتی بی، او کله کله لس ورزی شي، او کله کدلی شي جوار خبگان دیر دوامداره شي. کله چه دوامداره شولانو طبعا مرخ خپل ځان خود تللی تللی دیه دی ماش خپل ماشوم ترسیدگی نشی کلی بیانو مجبور ده چه کورانه دیده سره مثلا دوامدار تداوی بیا شروع کورده.
پزین کورانه کلی دلسی چه مثلا کله ماشوم پیدا که یقا انجلی وی ده غلطم یا دول دی کورانه لخوا دست یا وضعیت که چه دیه میرم منه ته نور پاملرنه نه کیږي، ماشوم ته نه کیږي، یعنی دا ولی الک نه دی، ولی جلی ده. تاسو خپل تجربه راته وای، کله چې تاسو مېرمنو سره کار کوي کلینیک ته ځي، داسې مسایل مو څومره لیدلې دي؟
که زه درته وایم چې اته مو داسې مېرمن لیدلې ده چې پاس د واده نه مثلا واده چې کړای و، هغه ماشوم یې جلی و، شپږ میاشتې هغه ساتلې و، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هیڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، اته خپل به چې ترخه شان شوله، یعنی په خپل پغو کې به ما ته د مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویش ته هیڅ ارزش نه لري، مخته تا مخته جلی دنیا ته راوړې ده، نو هغه موږ چې جلی دنیا ته راوړي هغه باید هیڅ خوړه ونه کا. پس د شپږو میاشتو نه هغه مېرمنه مجبوره شوې وه چې خپل ماشوم لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کیږدي، پس دغه نه هغه د خواښې و د اتا د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي و چې ته باید د جلی د کوره وباسې، موږ د جلی نه ده په کار کې راوړې، موږ ته بالک راوړې، که نه ته هیڅ مستحقه د دونه شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه ده قدر وغواړې چې ته د زچا په رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشوم ای پاس شپږو میاشتو نه بیرته وړې وه په یو زیارت کې یخې وه، او د خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جیګر خونه ومه بیرته مثلا هغه مور دی، یعنی بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاس زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل، او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل کنه؟ از هغه چا وی ول څه سال ته دوی په زیارت کې پریښوده؟
په دوه مورد کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم، یعنی تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور او زیات غو ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډیر کالونه وتلی و چې هغه انجلۍ په زیارت کې خوشی کړې و، بیا مثلا چې الک دنیا تر وړای و، تقریبا لک تغیرات کې راغلی و، بل انجلۍ چې وړې و بیرته مغه سوالات سمخ شوې و، ولی دومره مقاومت یې کړی و، غو مور چې یعنی په دوه توانمند شوی و چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنکړي.
کله چې مېرمنې خپل دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړي وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوي؟
داسې شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو، آګاهي ورکړو په دو کې کې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو نجلۍ په یو کور کې پیدا شي، وسیله د نور او رحمت ده، دغه نجلۍ په غو کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي، نو دا رقم وکړی شي چې د در اسلامي منابع نه د غو خلکو سره کار وکړو، توانمندی کو دوته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور پلار ته خپله دی، هم دغه پوهېږي او درکې وي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کا، خاکې په نور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفات باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوي، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
زموږ مشورې خو د خپل شخص لپاره دی، د شخص سره یې کوچې مثلا که خپل انګور راشي، خپل شخصي ژوند په موارد کې ورسره خبرې کو، خو بیا هم د دم توصیه ده ورته مثلا چې عامه آګاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي، مرسته وکړي چې مثلا هلک او نجلۍ فرق نه لري، یعنی یو عامله دغه مېلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې یو ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420224 شمیره بیا تکراروم 00420224
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسیږي. د یادونې وړ بولم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خپرېږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافیې په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به ځمکه ولولو. دا چې ځمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافیې کې د ځمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلوموو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د ځمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان ځمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څېړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هېواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متره دی چې دا ډېره لږه اندازه ارتفاع ده، خو ډېره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 متره ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د ترجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 500 متره پورې سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 500 متره څخه تر 2000 متره لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جا، جیم هغه برخه چې له 2000 څخه تر 5000 متر پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بحر له 6 څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف د امو حوزه، با د هلمند حوزه، جیم د ننګرهار حوزه. الف د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او گودزرا را اخلي، چې په عمومي توګه د گودزرا دشتي، جهندوم، امیران دشتي.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په 8:30 بجو لا آزادې
دی. ولسم ټولګي درسي ساعت خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا ده چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکې د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړوو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینې کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقې مبارک زیارت چې احمد شاه ابدالي هلته دفن دی، او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپنه مبارکه هلته پرته ده. نو د خرقې مبارکې د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپ سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شروع په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګ ماول چې د علمن په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي، او هغه طبیعي مربل چې بیا وروسته د سیکل څخه پاک شوی دی او تغیر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو ترڅنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهکې مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واورېدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډېره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډېر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو پدیده چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته وایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي ویزه کېدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغیزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغیر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس ته تهاجم او تیری له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس په نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 مریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جات لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې مهاجرتونه هم مثبت پایل لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبت او منفي اغیزې کړي دي. اول منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملک څخه ځي. دوهم د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم منفي اغیزې په اشاوي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل، څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په اچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم بندنیو هیوادونو ته د سرمایه لیږدول، کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې و خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولی شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا سو. دوم د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې هیواد ته موږ لاړ سو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یې، موږ کولی شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه چې د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه د دې اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل، څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد ته چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیاست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یو لسم ټولګي کې به د کانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپېژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات ولو.
ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
که تا تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Come on. پگڑ تسم کچھ بدے پیسنما